ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر در سره ما خبري غړې ده، او په دې خبري غړې کې مهمو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی. او که تاسو هم وخت لرئ نو را سره پاتې شئ. اول پام وکړئ د دې محل مهمو خبرو ته. د خبرونو سر ټکی: د پاکستان د بشري حقونو کمیشن او یو شمېر نورو مدني ټولنو د پاکستان له وفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې ده چې په هغه هېواد کې د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي. د خیبر پختونخوا په شانګله کې یو ټرافیکي پېښه کې 15 کسان وژل شوي دي، او د برما یا میانمار پوځي واکمنانو تر یوې زورورې زلزلې وروسته د نړیوالو بشري مرستو غوښتنه کړې ده. پوره خبرونه: د پاکستان د بشري حقونو کمیشن او یو شمېر نورو مدني ټولنو د پاکستان له وفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې ده چې په هغه هېواد کې د بشري حقونو له سرغړونو او د سوله ییزو مظاهرچیانو پر ضد له سخت چلنده ډډه وکړي. دا څرګندونې پر داسې مهال شوي چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل د بلوڅو د ځورونې او په ځانګړي ډول له بلوڅو ښځو سره د حکومتي رویې پر ضد لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا په شانګله کې په یو ټرافیکي پېښه کې 15 کسان وژل شوي او 3 ټپیان دي. د شانګلې د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې ریسکیو 1122 او د ځایي اوسیدونکو په وینا د مارچ په 20مه د هغې ضلې په غریزه سیمه مارتون کې منګورې ته پر لاره یو ګاډی سلګونه فوټه لاندې کندې ته پرېوت چې پکې سپاره 15 تنه ووژل شول او 3 ژوبل شول. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او ډیری اسماعیل خان کې په عملیاتو نښتو کې د 11 مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. پوځ په عملیاتو او نښتو کې امنیتي سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. دا روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي ول، ټي ټي پي یا کومې بلې ډلې هم د پوځ د دعوو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، او مشال لډیو هم په خپلواکه توګه د پوځ دعوه نه شي تاییدولی. د شمالي وزیرستان به کورکل شوی کډوال وایي چې لتیرو 15 میاشتو راهیسې حکومتي مرستې ځنډول شوي چې لامل یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام پرون مشال ډیو ته وویل چې هغوی هر میاشت له حکومته په سوال او زاریو مرستې اخلي. نوموړي زیاته کړه چې کډوال د ګټې وټې بله متبادله لاره نه لري، او د مرستو د ځنډ له امله دلتونکي اختر ته هیڅ ډول تیاریانې نه دي نیول شوي. په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د ضرب اعظم پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې کورکل شوو دغو بنو میشتو وزیرستانیانو ته حکومت هره میاشت د کورنۍ په سر 40,000 روپۍ ورکوي، خو د مرستې دا پیسې په وار وار د ځنډ ښکار کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د نظم ادارې ویان احسان داوړ پرون مشال ډیو ته وویل چې د فنډونو د کمی له امله د کډوالو مرستې ځنډول شوي خو بندې شوي نه دي. هغه زیاته کړه چې له صوبایي حکومته د پیسو ترلاسه کولو سمدستي وروسته به د کډوالو مرستې بحالي کړي. د چارواکو په وینا دا مهال په بنو کې د شمالي وزیرستان څخه باندې 10,000 رجسټر کورنۍ دي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې کړل شوي. او د برما یا میانمار پوځي واکمنانو تر یوې زورورې زلزلې وروسته د نړیوالو بشري مرستو غوښتنه کړې ده، او د هېواد په شپږو سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. تر اوسه په برما کې په زلزله کې د مرګ ژوبلې شمېر معلوم نه دی، خو پر ریختر پیمانه شدت 2.5 ښودل کېږي. رویټرز اژانس وایي چې د برما تر څنګ زلزلې ګاونډی تایلند هم لړزولی دی، او په پلازمینه بینکاک کې ځینې ودانۍ ړنګې او زیانمنې شوې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرې غړې اورئ. مونږ بخنه غواړو یو څه تخنیکی ستونزه ده. زمونږ خبرونه چې په عادي ډول مونږ تاسو ته څنګه وړاندې کوو هغه څه شروع نشوله، په لګه شیبه کې به د معمول نشریاتو ته راوګرځو. په دې خبرونه کې لمک سره مهم ریپورتونه دی. راځو د اول ریپورت ته. د شمالي وزیرستان به کورکل شوی کډوال وای چې لتیرو 15 میاشتو رئیسی حکومت مرستې ځندول شوی چې لامل لګن استونزو سره مخامخ شوی دی. د 2014 کال تر زربیازه پوزي عملیاتو وروسته ل خپل سیمو به کورکل شوی دغه بنومشت کډوال وای چې اختر ور باندې راغلی خو غوی پیسو د نشټوالي لامل هیڅ تیارې نه دی ورته نیولې. دغه کډوال غوښتنه کوي چې حکومت دې خپل سیمو ته ولګدوي او یادې مرستې ورسره جاری وساتي. بلخو د قدرتي افاتونو د نظام اداره وایي چې له صوبایي حکومت ته د پیسو ترلاسه کولو سم دستي ورسته به د کډوالو مرستې بحال کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیر په دې رپورت کې راکوي.
د شمالي وزیرستان نه به کور شوی کډوال ګلامن دی چې حکومت یې یو ځل بیا د 13-15 میاشتو راهسه نقد مرسته ځنډولې دي. دوی وایي چې بنو بکا خیل کډوالو کیمپ او خواوشا کې زرګونه کورنۍ چې لا هم ستانه شوی نه دي میاشتینې مرسته یې ځنډول شوی. حکومت کډوالو ته د هرې کورنۍ په سر 40,000 نقد مرسته هر میاشت ورکوي تر څو چې دوی ستانه شوی نه وي. د شمالی وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې هر میاشت دوی چې احتجاج وکړي په سوال مهنت مرسته واخلي. د 15 میاشتو نه یو ځل بیا کډوال لمرستو محروم دي چې دغه غریبه خلک دي او بل څه متبادل هم نه لري.
بل طرف ته میر بار بار غوښتنه کړي د خپل کلی د واپسۍ تروسا پیری میرو واپسی نه وشولا میاش په میاش شل در ریپای اغا پینځه میاشتې بعد یا شپږ میاشتې بعد اغا میش په داس طریقه نه وړي چې میرو روډ بندوي یا احتجاج کی د خپل حقوق چې نه وړي میرو در نه احتجاج نه کی پورا ای دینه روان دي د میر د کیم غریب فهم نه دي یاد د اید خوشاین نه مرو مشوي دي د بچو نه کپله نه شته د بچو نه سپلای نه شته.
د شمالي وزیرستان د داخلونه به کور شوی ملک فتح الله وای چې نوی حکومت خپل سیمو ته ستنوي نه مرسته پر وخت ورکوي. د کالونو راهسه کډوال دي. حکومت نور دوی خپل سیمو ته ستانه کړي چې په خپل سیمو کې آباد شي.
حکومت همیش تقریبا 15 میشه جنوی رو باندی میشتا په خپل ټیم پیسې نه ملويږي په شهر دوا چې دوی ته میشتا پیسې لرلې وای د دې پورا بالکل متاثرین یې سو پروګرام نه دی کړی او بار بار میشتي دا درنه د احتجاج نه نشي کړی میشتا په خپل ټیم پیسې رو کوي که په خپل ټیم د پیسې میشتا نشي رو کولای مر په چار د چې میش خپل کلی وطن ته په دې طریقه سره ولاږي لکه څنګه دره وزیرستان او په چې سوویتو میشتا په طریقه ولاږي.
د کډوالو دغه شکایتونو په اړه مو چې د خیبر پښتونخوا قدرتي افاتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ای ویان د احسان داوړ نه وپښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 کال راهسه کډوالو ته هر میاشت نقد مرسته ورکولې شي. کله کله د فنډز د کمی له وجې د دوی میاشتینې مرسته وځنډول شي خو دغه مرسته بند نه دي. څنګه هم چې نوی فنډز جاری کیږي د کډوالو پاتې مرسته به هم جاری شي. د چارواکو په وینا د محل صد پاسه او ول زر کورنۍ چې رجسٹرډ دي خپل سیمو ته نه دیستانه شوي. د دې پرته هم ډیرای کورنۍ چې د کډوالو په وینا نوم لیکنه نه دی شوي او ډیرای د پوله پورې افغانستان کې میشتي دي چې لا هم د کډوال خپل سیمو ته دستانه دو په تمه دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
پرون په کراچۍ کې د وی خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او نورو مدني ټولنو د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو له سرغړونو د سولېزو مظاهرچانو پر ضد سخت چلند او د ډول د مذهبي سپکاوي او انټرنیټي جرمونو د قوانینو له ناوړه استفادې څخه لاس واخلي. د خبري غونډې ګډونوالو وویل چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه دي په دروستیو کې نیول شوی بلوس فعالان خوشی کړي او د برېښنايي جرایمو قانون د ختم کړي. حکومت لا تر اوسه په ډېر خبرګون نه دی سرګند کړي. په ډېر نو تفصيل د کراچۍ نه نیاز علي خان په دې ریپورت کې راکوي.
د خبري غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ ل مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتل چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو غنو بحرانونه دي سمدستي حل کړل شي. نوموړي زیاته کړي چې په بلوچستان کې ولس د پر امن لارې خپلې غوښتنې کوي خو ریاست یې په ضد طاقت کاروي او هغوی ترهګر بلي.
ریاست اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی بجائے
ریاست د دې ستونزې د سیاسی حل موندلو پر ځای دی مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک له لارې یې پای ته رسول غواړي. د بلوچستان ولس مبارزه د خپل حقونو لپاره ده، د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده، خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی. همدا لامل حالات لا پسې خرابیږي او هغه بلوڅان چې بلوچستان کې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي موږ ته د ترهګرۍ په بڼه ښودل کیږي.
اسد اقبال بټ دا څرګندونی په داسې حال کې کړی دی چې د لادرک بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان بلوچ یو والی کمیټۍ د مظاهره چانو په ضد پروستیو کې کوټه او کراچۍ کې حکومت پر ضد ګامونه اخیستي، مقدمه په درج کړې شوې او نیولې شوې دي. یاد مظاهره چانو په کراچۍ او کوټه کې د خپلو مشرانو د نیولو او د جبري بې درک کولو په ضد احتجاج کوو. اسد اقبال بټ زیاته کړې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوي، عام ولس د تشدد او باج اغستو له خطر سره مخ شوې دي. اسد اقبال بټ وایي پښتون ژغورنې غورزنګ په خپلو سیمو کې د سولې خبره کوي، نو د ریاست لخوا بیا د هغوی مشران او غړي په جالي مقدمو کې نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره زندانونو کې اچولې کیږي. د غونډې په مهال د ملي سوداګریزو اتحادیو نېشنل ټریډ یونین فیډریشن جنرل سیکرټري ناصر منصور بیا وویل حکومت د سایبر جرمونو قانون ناوړه استعمال پیل کړی دی او که یو خبریال د دې قانون یادونه هم وکړي نو پر ضد پی کا قانون کارول کیږي.
جو ظلم اور زیادتی یہ ریاست کرتی آ رہی ہے اس میں
دیوائی چکم ظلم اور جبر د دې ریاست لخوا روان دی. پدې کې د فوزی حکومتونو سره سیاسی حکومتونو او ګوندونو هم شامل دي. په هیواد کې ریاستی امریت زیاتواله د مخالفه نظریاتو د ځپلو لپاره د ځواکونو کارول، د مطبوعاتو د ازادۍ محدودول او د حکومت په چارو د اسټابلیشمنت پراخیدونکو نفوذ په پراخه کچه په هیواد کې د عدم اطمینان سبب شوی دی او د بیان په ازادۍ بندیز لګولې او دوی څوک هم خبرې ته نه پریږدي. دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو د مجازاتو قانون پیکا له جوړېدو وروسته په اسلام آباد، کراچۍ او نورو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان نیولې شوی او په ضد یې د یاد قانون لاندې مقدمه درج کړې شوې دي. په کراچۍ پریس کلب کې د غونډې په مهال د سن های کورټ وکیل صلاح الدین ایډوکیټ بیا وویل د سیاست په چارو کې د اسټابلیشمنت له رول وروسته عدلیه کې مداخلت هم زیات شوی دی او د دې لاسوهنو له امله په عدالتونو ولسی باور ختم شوی دی.
هم کم سے کم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں
مونږ کم از کم دا غوښتنه کولای شو چې ریاستی ادارې او حکومت دې د ولس له بشري حقوقو د ختمولو څخه لاس واخلي. دوی سیاست تخپل کنټرول لاندې ساتلې، دوی معیشت په لاس کې اخیسته، دو تعلیم صحت او اوس کرونده هم په خپل لاس کې اخلي او بیا ډیر په افسوس سره وایم چې عدالتونه هم د دوی په کنټرول کې دي ځکه پرې د ولس باور ختم شوی دی. باید چې دوی لږ تر لږه هوش وکړي او دا کارونه ودروي.
اور ان چیزوں کو روکیں.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنو ډلو له حکومت غوښتنه کړې چې د بلوچستان تاو تریخوالې دي د سیاسي خبرو د لارې حل کړي شي او پرستۍ مظاهرو په محل نیولې شوی ډاکټر مارنګ بلوس، سیمی دین بلوسی په ګډون ټول نیولې شوی بلوچستان دي په غیر مشروطه خوشې کړل شي. د غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې پیکا قانون د سمدستي ختم کړي او د بیان پر ازادۍ لګیدلي بندیزونه دي لری کړل شي. بلخوا د پاکستان حکومت د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنې د دې خبرو په غبرګون کې سندي ویلي، خو په وړاندې د پاکستان حکومت ویلي چې د قانون مخه د بیان ازادۍ محدودول یا ختمول نه بلکې د ناسمو معلوماتو مخه نیول دي. او بیا حکومتي چارواکو وار په وار ویلي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان ازادۍ حق لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ. دا دا مشال رادیو دا تاسو خبري غړی او د خیبر زلې د لنډی کوتل یا لوړګي بازار سوداګر وای چې د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو سره هغه بازار او سوداګر ډیر غیزمن شوی او ست افغانستان د ننګرهار ولایت نګدو لسوالیو ته شیان نشي لګدول او نه هم لا غوځینو څخه سوداګانو لپاره سوق ورته راځي. هغه غوښتنه کوي چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په خواو شالس کیلومتره فاصله کې پرتو خلکو ته د خوراکي شیانو د وړلو او راوړلو اجازه ورکړل شي. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
په لند کوتل بازار کې د هول سیل یو ډیلر اختر علي مشال ریډیو ته ویل چې دوی با تورخم ته سیرمه د ننګرار یو شمیر ځایونو ته په لوی مقدار کې خوراکي شیان لګدول او د نزدو ولسوالیو خلک به هم دې بازار ته سودا تراتلل. خو په پوله باندې د سفاري محدودیتونو او د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو دا کار ډیر اغیزمن کړای.
د جلال آباد پورې بټی کوټ او لال پورې پورې تقریبا چې 10 کیلومتر یا 15 کیلومتر چې څومره هلته آبادی و نو موږ د لوړګي بازار نه به سامانونه وړو. دلته چې کوم غټ ډیلرانو او غوی به وړو ورکول غوړي به او دالونه او جوس به او بسکټ به دا شینه به دي ځای نه وړو. اولته به هفتواري او لیا مهانه چې دی وګریګان به خلکو راوړي او اوس چې کوم دا گیټ بند شوای دی نو په دې وجه باندې موږ ډیر غټ نقصان شوای دی. بازارونه بیخي په ټپه باندې ولیاړي. اوس دغه اختر موکه په اختر موکه باندې یو شایم نشته دی او کله به گیټ کولاو نو هغه ټوله آبادی بدل تر اتلا او دې ځنه به سامان نه ځان سره ویړو. د اختر د خوشحالي او پاره او مطلب چې د روژې د پاره لیا داسې عام د روزګار د پاره.
د لند کوتل بازار د سوداګرو اتحادیې مشر یاد وزیر وای چې لدی اډخنه به هم شایان تلل او ل جلال آباد به هم ځنه شایان دلته خلکو راوړل او د پولې دواړو غاړو خلکو کار ورسره روان وو او په کار دی چې تیر په سیر دا کار بیا بحال شي.
دال باندې له ورېجه باندې بورا شو دا شینه بتلا راتلو ام خیبم دا سه سامانونه راتله چې مطلب د دې ځای ضرورت پاو دې ځای نه بم تل دا غو ځای ضرورت پاو نږدې چې کوم پاکستان او افغانستان چې کوم نږدې ځای نه دي سره کلی او دادی سره نو او ته بچای پوش دې طرف ته بم چې سامان راته او دا غ طرف ته بم سامان ته نو خو مطلب خلکو خو روزګار او دا چالو په کار دی. دواړو حکومت ولم په کار دی لګا څنګه نور بارډر باندې چدی اسانه په کار دی چې دې تم اسانه غش.
د پاکستان وفاقی حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي او د لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړای او د تیر په سیر پر راهدارو یا یوازې په شناختی کارت او تذکره باندې پرې څوکټه غراتګ وس نشي کړای. د لندو کوتل بازار د هول سیل ډیلرانو دا خبره په داسې حال کې کړي چې سږ کال د فبروري په وشتمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې و چې هلته په صفري نقطه کې افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه په لنجمنو ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. خو بیا بل پلو افغان طالبانو ویلی وو چې د پاکستان دا دعوا ناسمه ده او دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات جوړوي. د تورخم دا کشاله بیا په دوه طرفه جګړه بدله شوه او دواړو خواوو ځواکونو یو بل ته مرګ ژوبله هم واړوله او دواړو خیز تجارت ورسره خواوو شا یوه میاشت بند وو. د مارچ په 19 نیټه په تورخم کې دواړو خواوو قومي مشرانو جرګې غړو سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه پس دا دروازه خلاصه شوه. دا محل پر مال وډونکو گاډو تګ را تک بحال شوی او مسافرو ناروغانو پر مخ هم خلاصه شوی. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د مختلفو کشالو لوجې دا دروازه په بیا بیا بند شوی او بیرته خلاصه شوی. دا فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ترانا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیل د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ایلو مشر دا ٹرن والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو گناڑے تھا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شی دا باور نشن کولے چکم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی.
دا مشال رډیو د تاسو خبري غړی اورې. د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د روانې میلادي میاشتې تر 13 نیټې پورې د بیا اسناد او د ای سی سی کډوالې کار درلودونکو افغانان له هغه هیواد ووځي. تازه په خواله رسنیو زنو خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاری چې پاکستانی پوځیان په جماعتونو کې هلته میشت افغانانو ته تر ټاکل شوي ضربوله جله پورې د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم د خبره تاییدوي او وایي چې دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
پاکستانی فوجیان د جماعتونو للارې افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. دا داسې مهال ده چې په پاکستان کې د بی اسناد او ای سی سی کډوالې کارت درلودونکو افغانانو د استلو ضرب لاجل پای ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د پاکستان حکومت روان زیږدیز کال د جنوري په 29مه د یادو ځانګړنو درلودونکو افغان کډوالو ته د وتلو وروستۍ نیټه د روانې مارچ میاشتې 13مه وټاکله. که څه هم ازادي راډیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خبرې شوي او ښیي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولای، خو په پاکستان کې میشت ځینې افغان کډوالې تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې پیل شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل دې هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بیخي غیر عادلانه ده، ځکه دلته افغانانو زحمت ویستی دی، کورونه یې ځانته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بنده کړی، دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی، خو جان یو ویر ده. هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی، خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار یې به څنګه کوو، دا پیسې به څنګه راغونډو.
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودي وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان کې میشت ځینې هغه افغانان هم چې مقصد هیوادونو ته د تللو لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي وایي که افغانستان ته ستانه کړل سي و به ګواښل سي. له دې ډلې سحر عزیزي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان افغانستان
تازه د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې هم د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 28مه د پاکستان دا پریکړه ظالمانه بللې او خبرداری ورکړی که د افغانان په ځانګړي ډول هغه چې په ټکو یې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي بېرته خپل هېواد ته وشړل سي ژوند به یې له ګواښونو سره مخ سي.
به هم پام دې موضوع کې پات کېږو. د بخنې نړیوال سازمان یا ایمنستری انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې لغه یو د دې په زور د افغان کډوالو لیستلو ډډه وکړي. سازمان د مارچ په 26 په یو بیان کې ویلي چې په زور د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته ستنول به د هغوی ستونزې لا زیاتې کړي، او په وینا یې چې دا عمل د بشري حقونو له نړیوال قانون هم سرغړونه ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د بخانې نړیوال سازمان په 26 مارچ په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان په زور د افغان کډوالو وستلو سره به دوی ستونزې زیاتې شي، او دا عمل به د بشري حقوقو نړیوال قانون نه هم سرغړونه وي. د افغان کډوالو د حقوقو لپاره جوړ شوی ګډ کاری ګروپ یعنی جاینټ اکشن کمیټي فار ریفیوجز هم وایي چې د حکومت پریکړه قانوني نه ده، بلکې دا یو اجرائیه امر دی. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی کوربه او تجزیه‌نگار حسن خان مشال رادیو ته وویل چې د افغان کډوالو مسالې ته د قانون نه بلکې د بشري حقوقو لزاوی قتل پکار دی.
ګوره دا ډېره بدقسمتی ده کنه چې په دې کې زور لیکيږي افغانانو او کډو ګوره اکثر ماشومان هم دی پکې، زنان هم دی پکې. لکه دا د پاکستان خپل مسلې شته، او سکیورټي مسله ده، معاشي مسله ده. ما په خیال دې ته د انساني دغه باندې قتل پکار دی، او دونه دباو نه دی راوستل پکار. پاکستان لم دونه دباو نه دی راوستل پکار چیرې دا خلک دې ته مجبور کی چې دا اوباسي. که 50 کال چې کم دی دلته کې 5 میلیونه جون تیر کړي دي، نو یو کال دی نورم تیر کې نو څه چل به وشي.
د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د روان کال په جنورۍ کې 3500 افغانان بیرته افغانستان ته لیږل شوي وو، خو په 28 فروری د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار د 28 ورځو دپاره وتړل شوه، چې دې سره د افغانانو بیرته خپل هیواد ته لیږدولو لړۍ هم ودرېده. خو د اسلام آباد د پولیسو ویان سیف الله خان مشال رډیو ته وویل چې د فروری او مارچ په میاشت کې هم 840 اسناد افغان کډوال نیول شوی دي، او په حاجی کیمپ کې ساتل شوی دي. په امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د افغانستان کډوالو وستلو پریکړه ځکه کړې ده چې په افغانستان کې واکدار طالبانو باندې فشار راوړي. هغه دا یو سیاسي پریکړه وبلله.
زه ظاهرا خدا یو سیاسي تصمیم بولم، او ولی چې طالبان او پاکستان ترمنځ کوم رسته کې کوم شخړې چې رامنځته شوې دي، او د طالبانو راتګ سره په افغانستان کې کوم تمه توقع چې د پاکستان له خوا کېده، هغه زه فکر کوم پوره سوی نه ده. او په دې ورسته کې کوم ناامنی او اقتصادي ستونزه ظاهرا پاکستان ورته اشاره کوي، څه په پاکستان کې رامنځته شوې دوی دي ته اړ کړي دي چې افغان مهاجرین د پاکستان څخه وویست.
پاکستان د افغان سټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو د وسترو د پاره یو 1 مارچ نیټه ټاکلې ده، او پریکړه یې کړې ده چې له دې نیټې نه پس په اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغانانو ته د اوسېدو اجازه نه وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دې پریکړې وجه په ملک کې د ناامنۍ او ترګرۍ پیښې بللې وې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
درنو ریدونکو، د خبرونې نیمای برخه ته ورسیدو. د نورو ریپورتونو وړاندې پام وکړئ. د خبرنو لنډیست
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او شمیر نور مدني ټولنو د پاکستان له وفاقي صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې ده چې په هغه یواد کې د بشری حقوقو له سرغړونو او د سولایز مظاهره چانو پر ضد له سخت چلند ډډه وکړي. دا سرګندونې پر داسې مهال شوې چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل د بلوڅو د زورونې او په ځانګړي ډول له بلوڅو خزو سره د حکومتي رویې پر ضد لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا په شانګلا کې په یو ټرافیکي پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 3 ټپیان دي. د شانګلی د ژغورنې او مرستندوی چارو ادارې ریسکیو 1122 او د ځایي اوسیدونکو په وینا د مارچ په 8مه د غزلې په غریزه سیمه مارتون کې منګور ته پر لاره یو ګاډی سلګونه فوټه لاندې کندې ته پریوت چې پکې سپاره 15 وژل شول او درې ژوبل شول. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان کې په عملیاتو او نښتو کې د 11 مشکوکو وسلوالو د وژنو دعوه کړې ده. پوځ په عملیاتو او نښتو کې امنیتي سرتیرو ته د وخت مرګ ژوبلې پاړه سن دی ویلي. دا روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي ول. ټي ټي پي یا کومې بلې ډلې هم د پوځ د دعوو په غبرګون کې سن دی ویلي او مشال لړیو هم په خپلواکه توګه د پوځ دعوا نه شي تاییدولی. د برما یا میانمار پوځي واکمنانو تر یوې زورورې زلزلې وروسته د نړیوالو بشري مرستو غوښتنه وکړه او د هیواد په شپږو سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. تر اوسه په برما کې په زلزله کې د مرګ ژوبل شمیر معلوم نه دی، خو په ریکټر پیمانه شدت 2.1 ښودل کیږي. رویټرز اژانس وایي چې د برما تر څنګ زلزلې گاونډي تایلند هم لړزولې دی او په پلازمینه بنکاک کې ځینې ودانۍ ړنګې او زیانمنې شوې دي. دا مشال رادیو دا اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو واورید. په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه لرو نو کول شي را سره پاتې شي. د پیښور پانتون د ژورنالیزم څنګه خونکو دغه خر خبريالانو د پیښور پانتون د ژورنالیزم څنګه نوم د وژل شوی پاکستانی خبريال ارشد شریف په نوم د نومولو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومت پر پلان نیو کې کړی دی. د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان اپریدی د مارچ په 15مه ویلو چې صوبایي حکومت د اعلی وزیر د لارښوونو په رڼا کې د پیښور پانتون د ژورنالیزم څنګه نوم د ارشد شریف په نوم نومول غواړي، خو خبريالانو خون کې وایي چې د نوم داړولو پر ځای په کار ده چې حکومت د خیبر پختونخوا د خبريالانو د خیر خیګړي او خوندیتوب لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوسنه.
د مارچ په 15مه نیټه د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو د صوبایي وزیر مینا خان اپریدی د دفتر لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی وو چې د پختونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور د هدایتو پرانا کې به صوبایي حکومت د جرنالیزم ډیپارټمنټ نوم په کینیا کې د وجدې شوی خبريال ارشد شریف په نوم نوموي. د مارچ په 8مه نیټه د پیښور د جرنالیزم څنګه استاد ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پښتونخوا د حکومت په دې اعلان د پیښور د جرنالیزم څنګه د صحافت د مطالعاتو خوونکي ډیر حیران دي او دوی د حکومت د دې ممکنه اقدام سره متفق نه دي او په کار د حکومت په پښتونخوا صوبه کې د دې اقدام په ځای د خبريالانو او نورو وګړو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي.
کا د زموږ اسمبلی نه داسې قانونا وټاکي داسې ضابطه راولي چې د صحافیانو خلاف سکون تشدد دا تمشي د سراسره خیبر پښتونخوا امنیت ډیر زیات خراب دا په کار د زموږ سیاستمداران په دې توجه ورکي چې دا امنیت وزا څنګه ټیکړل شي بیا کا صحافت هم حالات څوک ټیکون واړي نو بیا خیر دا د غي صحافیانو په نومونو باندې چې صحافت ته قرباني وکړي هغه په نومونو باندې دلته کې سکالرشپس اجرا وشي چې هغه کې سټوډنټانو ته څه فائدہ ملو شي یا داسې لیبز جوړ کړل شي داسې لایبرری اډیټوریم جوړ کړل شي څه کانکریټ بینیفیټ صحافت ته ملو شي.
په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خیبر پښتونخوا د خبريالانو تر ټولو لوی تنظیم هم د حکومت د دې اعلان مخالفت کړی دی او په دې اړه په باقاعده توګه یو خبر پانه هم خبره کړې ده. په دغه اړه د خیبر یونین په نوم د خبريالانو د ټولنې مشر کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وایي
د دې صوبې د صحافیانو خپل ډېرې قربانې دي او اول خو زما په خیال دا پکار هم نه ده چې دا جرنالیزم او ماس میډیا ډیپارټمنټ ته دا چې په دغه نوم باندې بلل شي ډېره بخي. البته صوبایي حکومت کول غواړي نه دا نوم سره منسوب په دغه کې چرته حال جوړول غواړي یو بلاک جوړول غواړي نو دا غم ټیک ته. د دې نه علاوه دا وخت موږ وګورو زمونږ د پیښور یونیورسيټي او داسې نورې سو یونیورسيټي هغه د مالی بحران سره ښکار دی. هلته تنخواګانې نشته، د سټاف تنخواګانې نه پوره کیږي نو په کار دی چې صوبایي حکومت په دې باندې توجه وکړي.
یاد دی وی چې پاکستانی خبريال ارشد شریف په 2022 کې د اکتوبر په 13مه نیټه په افریقایي هیواد کینیا کې د هغه هیواد د پولیسو لخوا د ډزو په یو پیخه کې وژل شوی وو. ارشد شریف د پاکستان په پوزي استابلیشمنت د نیوکو او د پاکستان تحریک انصاف د بیانیه په حق کې د شیننو په سر ډیر شهرت ترلاسه کړی وو. هم په دغه اړه په پیښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان وایي خبریالان او د جرنالیزم د سنگي خون کې ځکه د ارشد شریف په نوم د جرنالیزم ډیپارټمنټ د نومولو مخالفت کوي چې په پښتونخوا صوبه کې نور هم ډیر شهرت لرونکي خبریالان دي چې د پښتونخوا د خاوري لپاره ډیر خدمات دي.
تاسو دغه جرنالیزم ډیپارټمنټ نوم د ارشد شریف په نوم باندې کېدای نو دغه د صوبې ته یا صحافت ته خدمات دي. دغه سیاسي وابستګي د تحریک انصاف سره وا که په دغه وجه باندې د دې خیبر پښتونخوا حکومت هغه لا د نوم د هغه دی د جرنالیزم ډیپارټمنټ نو دا هغه د غیر خپل سیاسي وابستګي نور هم پخې. خو که موږ ګورو چې په دې خیبر پښتونخوا کې د دهشتګردۍ خلاف په دې جنگ کې د دې صوبې درې صحافیان چې دي نو هغه شهیدان شوي دي، هغه شهادت ورکړی دی. حکومت د حکومت سره اختیار وي، وسایل وي ورسره. خو په دې باندې چې نه صرف د دې صوبې د سیاسي ګوندونو د دې صوبې د صحافتي تنظیمونو د دغه جرنالیزم ډیپارټمنټ د پروفیسرانو د دغه جرنالیزم ډیپارټمنټ د سټوډنټس چې کوم ریاکشن مخې ته راغلی دی نو هغه نو واضح کی دا چې په کار حکومت په خپل باندې د فیصلې نه پشاشي.
صوبایي حکومت د خبریالانو او جرنالیزم د سنگ د استادانو د دې نیوکو په جواب کې سندي ویلي. خو د مارچ په 15مه نیټه د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان اپریدی دغه په خپل شوی بیان کې ویلي شوی وو چې اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور په صوبه کې د صحافت د مطالعاتو د یو مرکز نوم د ارشد شریف په نوم د نومولو هدایت جاری کړی دي او د دې لپاره دوی د پیښور د جرنالیزم ډیپارټمنټ نوم خوښ کړي چې د ډیپارټمنټ دی د ارشد شریف په نوم ونومول شي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
د کورمه د زیړان سیمه نور نبی 14 کال وروسته ل استرالیا نه پاکستان ته تلو او غختل چې پړه چینار ته لاړ شل تخپل او د کورنۍ د غړو سره ملاقاتو کې خو دا چې د کورمه لارې بند دي نو د د خواهش پوره نشو نو موړ په دروستیو کې د انګو په یو هوټل کې وفات شو. په کورمه کې د جنگونو پر مسافرو د بریدونو لقبل ل شاو خوش په ګمشتو رئیس د تګ را تګ لارې تړلې پرتې دي. په سیمه کې د لارو تر باندې دوه وروسته ځای خلک نه یوازې د تګ را تګ لستوندو سره مخامخ دي، بلکې هلته د خوراک څخ درملو او د ورځني ضرورت د نورو شیانو کمی هم راغلی دی. بلخوا چارواکي وایي حکومت هر ممکن کوشش روان کړی چې لارې تر خوندیتوب وروسته بیرته پرانیزي. نور حال د مشال لړیو خبریال طارق اورک زیرا کوي.
نه پړه چینور ته لاړو، غریب خلخواني سره بچی سره ملاقات ونه شول، نه دی غریب ته تکلیف ملو شو، بس دادی وپات شولو.
دا خبره له استرالیا هیواد راغله د نور نبی په نامه د یو مسافر کیږي. نو موړې 14 کاله پس د خپل خپلوانو قتل لپاره پاکستان ته راغله وو، خو په ځل کې د ملاقات ارمان تر هغه پاتې شو چې د حمزو ساجد حسین په خبره د هنګور احسانو په علمدار هوټل کې پرشپګشتم ماج نه ساپه مرګ شولو. ساجد حسین په هغه هوټل کې د منیجر په څوکې کار کوي او وای نور نبی لا یو میاشت راهیسې د دې په انتظار وو چې د ټل پړچنار مرکزی لار به کلوشي او یا په هلیکاپټر کې کور ته د وټلو نمبر به راشي، خدا سونه شول.
چلیارې باندې دي غریب جوستا ډی راته دا څه وکړلا، تقریبا درې شپې مو سره رئیسون هوټل کې وکړلې. نو دی غریب پړچنور ته خوښ وو چې زه پړچنور ته لاړ شم، نو مور او پلار او سره او نو دا غریب بوش دی رئیسون هوټل کې مو سره پوښه خبره ده چې تکلیف تو شو و پات شو.
په کورما کې د شاګانو او سنانو ترمن جنگونو او پر مسافرو د وسلوال بدون لقبلا نه आवाज د ټل پړچنار سړک بلکې ټولي د تګ را تګ لارې لښپګو میاشتو رہے سي تړلې پراتې دي. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د شیا سنی مشرانو ترمنس پر سوال لستو نکاتو تر اتفاق راتلو پس د امن یا موعده شوه چې د هغې لمخې ټولې لارې به پرانستل شي، خو داسې تر اوسه نه دي شوي. په سیمه کې لارې تر بندیدلو پس مقامی خلک نه یوازې د تګ را تګ ستونزو سره مخامخ دي، بلکې ورنه هغلته د خوراک سکاک دوایانې او نور د ضرورت سیزونو کمی هم راغلی دی. په پړه چنار کې مرکزی سړک د بندیدلو پر ضد لا یو میاشت راهیسې احتجاجي درنه هم روانه ده. ځایي مشر ملک زرتاج حسین وای تر څو چې لار نوی خلاصه شوي خپل احتجاج نه پرېږدي.
پوره پورې بنوس پوم څڅو پورې روډونه کولاو نوی شوي او نه چا درویغه واده منام نه درویغه نه مزال وسکو څوک چرسی کلیر کټ خبره به وی مو روډ خلصواله.
کورما یو داسې حساسه سیمه ده چرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمن د زمکو او داسې نور شخړشته چور باندې سواره خونړي جنگونه هم شوي. په سیمه کې چې کله حالات خراب شي بیا دواړه پر یو بل علاقو نه ورځي چې داسې عموما د تګ را تګ لارې هغلته بندې پرتې وي. په 2014 کال ستمبر کې پر یو بل زمکو مورچې جوړولو په خبره جنگ تر کېدلو پس د تګ را تګ لارې تړل شوي. حکومت د خلکو تګ را تګ ستونزه د حل کولو په خاطر د هلیکاپټرو بوتلو سرویس شروع کړي خو د شاخ دولت خیلو لای کوسین وای پر هغه د دوی مسله نه حل کیږي چې تر سوې لار په بشپړ توګه خلاص شي نه وي.
د سرویس د زیات کی مطلب دا و کی د ټریپ کی د زپاو کی بجای دي چې څلور ټریپونه کوي په کوډه ته کوي سما کا زیات نه زیات خلک هغه پښور نه پر چنار او پر چنار نه پښور ته شیف شي ا حال څنګه پښور کی ګردي یا پر چنار کی یا کرمی نور لکو کی ګردي هغه پښور ته شي شیف شي او ا حال څنګه پښور کی ګردي هغه پر چنار ته شیف شي.
بلخو د کرمی ضلع تنظیمي دریز مخ په دغه غلط لاس نه کړو خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي مشال رډیو ته ویلي حکومت هر ممکن کوشش روان کړي چې لارې د محفوظولو سره زب تر زره د عام ټرافیک پر وړاندې قانزي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې د گاډو کانواینه بوتلو په ذریعہ د خوراکي او غیر خوراکي ضرورت پوره کوي او چې څومره پوري د تګ راتګ مسله ده د هغې لپاره په هلیکاپټرو کې ویډیا خلق بول کیږي. چارواکي وای کڅو هم مخ کې لټل سیمه تر پړه چنارا او بیا لا هغه ځای ټلتا واپس درې واره هلیکاپټر بوله کیدلو خو وسی پیری څلور کړي چور سره د خلکو تګ را تک ستونزه لکس کما شوی دا. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېخور.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو د تاسو خبري غړی او رئیس نجيب امیر ماده خبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د مارچ ل 15 مې رئیس د توندو بادونو بارانونو او غلې لړۍ وخت په وخت روانه ده چې د غنمو فصلونو د میوه باغونو ته زیانونه اړولې دي. کروندګر وایي چې په زونو سیمو کې باران د فصلونو لپاره ډیر ګټور خو په زونو نورو سیمو کې بیا غلې او تیزو بادونو توان نسولې ده. د پیژندنې ادارې وایي چې پراتون کې شواروس کې هم د صوبې په زیاتره برخو کې د باران او تیزو هواګانو امکان په ډیرانو تفصیل په خبره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا جتره میدانی علاقو کې په 15 مارچ شپږم او 20 تیز بارانونه هواګانې او بیا ځل سیمو کې غلې هم ورېدلې ده. زمیدار وای د غنمو ولړ فستونه او د میوه باغونو ته د تیزو هواګانو او غلې غړ جان راولې دي. د صوبې د زمیدار د سازمان مشر رضوان الله خان په دې باب لوي
دا غلې چې شوې ده د 400 ډیسټریکټ پېښور ډیسټریکټ او ملکندم زینې والی دي. دا غي د وجنه چې کوم باغونه دي دا غي ته نقصان رسولې دي او غنمو فصل په بور کې ده دانه دي ګلی ګل کې د بارانونو چې کمرالل او یا ګلې شوې ده د غنمو پیداوار باندې ډېر منفي اثر دی. پیداوار باندې سره کمی
نوموړي جاتوي حکومت له بهر هوادونو او نړیوال ادارو لخوا د اقلیمي بدلون او نړیوال تودوخي یو شمېر مرسوبو لپاره فندونه ملاويږي. باید هغه د زمیدارو د تاوانونو پوره کولو لپاره وکارول شي ځکه دوی د نړیوال تودوخي او اقلیمي بدلون لوجې د زیاتو بارانونو یا د کم بارانونو لوجې تر وخت اغیزمن کیږي. یو بل زمیدار شوکت لی وای حاضر وخت سبزو فصلونو لپاره دغه باران نه خدي او یا هغه باران چې هوا ور سره نه وي نو غنم مله هم خدي.
باران فصل خرابې نه خو دی ورځو کې د غنم چې کم دی د لګ بمبل کې دی او سیلی او طوفان سره شي نو هغه غرزي نو د فصل لپاره د غنم د لپاره د تبعید دی. بل دی وخت کې چې کم دی سٹابري چالو ده نو سٹابري د لپاره باران خنه نه نو دا سه کم فصلونه چې کم دې دی خټکی شو یا کدو شو یا بادرنګ شو کریلا شو د دې د پاره باران خره دغه ته سنوي اغه سره خکیږي خدا کم سيزونه چې دی وساغه د پاره نقصان کیږي چې هوا سره نو غنم غرزي اغه سره غنم چې پری وزینو فصل نیم شي نیمه باندې ولګي
موسمیت محکمه تر مخه د 25 مارچ نه پیل شوی د بارانونه کله او تیز هواګانو لړې به تر 25 مارچ شپې پورې توقفي خفي سره دوامدار وي او راتلونکي 24 غنټو کې به موسم صفا اوچ وي خو بیا د صبح غری د سیمو او ځینې میدانی علاقو کې هم د بارانونو او تیز هواګانو امکان سرګند کړی دی بل خو صبح کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای بیان انور شهزاد تر مخه د غدر ورځو کې د صبح د یو ځلې نه هم د سق قسمه ځاني ځان یا د ودانو لنګیدو اطلاعات نری ترلاسه شوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
د خوست ولایت د تریزی او لشیر ولسوالۍ په تور کانی سیمه کې د خوړو د نړیوال ادارې په مالی ملاتړ د اوبو د یو کانال او د سړک د یو محافظوي دیوال د جوړولو کار پیل شوی دی. یادې پروژې چې په درو میاشتو کې بشپړیږي د دې سیمې 200 ځوانان به پکې د لاس کار او مزدوري کوي. افغانستان کې چې په اوس وخت کې د بیکاری کچه لوړه ده خلک لړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو دغه پروژو غوښتنه کوي چې دوی ته پکې د کار فرصتونه برابرېږي. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې
د خوست ولایت د تریزی او علیشیر ولسوالۍ اړوند د قدمو په ترکانی سیمه کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د 4.5 لک ډالرو په لګښت د اوبو د یو کانال او د عمومي سړک د محافظوي دیوال پر جوړولو کار پیل شو. مسؤلین وایي د دې پروژو کارونه به په دریو میاشتو کې سرته ورسیږي او هر ورځ به د دې سیمې شاوخوا 200 کسان پکې د لاس کار او مزدوري کوي. د کلو پراختیا رئیس عنایت الرحمن جلالی مشال راډیو ته وویل
او یو کانال سره خو لاندې کوزا په لسګونو جیره بزمکه ده چې آبو سره خړوب شي او دغه محافظوي دیوال چې د استنادي دیوال او دغه کوم سرک شي دا بدر کوز سرخ سره جنگ دل دلانتا قدم دی لندر دی سودک دی از کرخلو دی عمومي بټي پوری دغه ولس په دابند تا کرداخ کوي.
د یاد سیمه اوسیدونکو بیا خوخ دی چې نه یوازې د پروژو سره د دوی سړک لزیان شغورل کیږي او زمکه یابدیږي بلکې دوی ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده. یو تن کارګر عاشق الله ول
او پرتلن کې موږ دار کان ته هوډ چې نور پر شهر مخته شي او موږ دنه خپل نه پکا جوړ کو کورنۍ پوسته بار نور مخته پر کور پوسو موږ نه پکا ته جوړ شي خواته غاټه ورسیږي.
په یاد پروژو کې هغو کسانو ته هم د لاس مزدوري برابره شوی چې لوړ زده کړې لري خو اوس مهال بیکار دي او د لاس مزدوري هم خبولي. لدې ډلې یو کارګر محمد اسلام وایي
پدې کې داسې خلک شته چې لوستي خلک دي، تعلیم یافته خلک دي، تمستري خلک چې پر رسیدلي خلک دي، خو پدې کې اخته دي بیر پدې باندې موږ نه پکیږو پښوی چې دا څنګه د لوستي خلک دي چې دومره د کار زمينه برابروي خو دومره دا چې لک سنه صدې غدي د پاره کوم ماشي ټکل شوی دا د دې پر ډیر دي ماشه کې متینه نن سبا مې لګي پیسې زیات شي.
زایی اوسیدونکو زیاتوي د تریزی والي شیر پولیسوالۍ کې د دوی سیمه چې په مسیر کې قدم لندر صدق کوټکی زکرخیل دبګي تر بټي پر خلک اوسېږي په بیلابیلو برخو کې اسانتیا او تړتیا لري. یو بل تن زایی اوسیدونکو مولوی عبدالباقی ویل
یقینا د مون سیمه چې کومه دو د غډیر لري پر تاسو مې دو او دې ته ډیره مخته توجه نه دو شوی او مون ډیر ضرورتینه لرو په دې غزه کې دیر داسې غریب خلک چې کومه دغه موجود دي.
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت نه یوازې ډیر شمیر خلک اغیزمن کړي بلکې د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې کار او روزګار پسې په قانوني او قاچاقي لارو به هر طرف روان دي.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د کرخی پر غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانیمو بجو
بډوی
په درویو بجو
پام کوا
په چلرنیمو بجو
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
دا مشال رډیو دا اوسم یو بل رپورټ په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادیږي لکلون رئیس د قوالې د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالی سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنۍ ځوان سندرغاړو سازغونکو د بادشاہ جان پر مزار د قوالې دود ژوندۍ ساتلې ده. ځینې شنن کې وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سغدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو د موسیقي په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن ده. په دې اړه نور د هارون بادشاہ په دې تفصیلي رپورت کې.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قواله لپاره غونډیږي. د قواله د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی مشال رډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ګیمتي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چټې شریف ختم ورته وایي لنډی صورتونو ختم بیا هغې کې قوالي دیکھو سوپیانا کلامون حمزا بابا ډیر شاعری پکې راغله کنه هغه په دې دربار لیکلي سو خو رفیق استاد ویلي دي کنه او سو بیا ما جوړ کړي حمزا بابا شیرینه رحمان بابا خوشحال بابا.
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غغونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا سره وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا پر کې دلته کې داسې آباد بالا ماړه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غتبل نواز خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خم ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د بچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون په خوانی استاد او شاعر ډاکټر اباسین یوسفزی هم منی او وای چې د بچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخېږي.
د بچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي، د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالې محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالې ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی، نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده، او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي، نو دا د پښتنو قامي دوست دی. او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي، پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی، لو شوې تماچه ده. نو زما هم چې دا د ده دشمن دی قامي.
تبلغ غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکې دی، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوریدونکو، له مشال رادیو خبری غړی اوري، او سم د خبرونه روسته او شیبو ته نږدې شوی یو د روژې مبارک ځانګړې پروګرام، او د روژې بیانونو ځانګړې لړۍ وخت را رسیدلې. نن به ووري چې روژه څنګه انسان ته د صبر کولو درس ورکوي، او څنګه روژه انسان له بد رد ویلو او غصې کولو ګرځولی یعنی منی کولی شي. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړي، نو مال اجازه راکړي او تاسې د مفتی صاحب سره پاتې شئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ اللہ جل جلالہ دی یو عبادت پتوګه باندې را لګل چې دا یو عبادت دی، او یوازې دا یو د عبادت یا تعبدی جهات نه لري، بلکې دا د روحانی جهات سره پڅنګ کې یو تربیوی جهات هم لري چې موږ او تاسو ته تربیت راکې د صبر. او صبر دا سی یو شی دی چې داغه په بدله کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکړي. الله عزوجل فرمای الصوم لی وانا اجزی به، روزہ زماده فاردا او زد غروجی جزاء او بدل ورکوما. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې نتیجه دروږی دا صبر دی، او صبر ثوابه الجنه، او د صبر ثواب چې دا جنت ته صبر په مقابل کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکي. نو په کار دا چې انسان روزه نیسی هغه ډیر صابر دی، د صبر نه کار واخلي، او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلي. نو همدغه همنګ زده کو پروژه کې، نو په دې خاطر باندې موږ ته د صبر او د زغم نه کار اخستل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هر هغه انسان چې د روژې په مبارک میاش کې د روژې په نیولو سره هم دروغ پرېنه دي، باطل او ناروا پرېنه دي، او باطل عمل او بیکار عمل او فضول خبرې پرېنه دي، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته چې دا خپل خوراک او سکاک پرې دي د هغه لپاره، ځکه چې د الله جل جلاله د رضا لپاره، د خو اخلاق او د اکتساب لپاره انسان ته روژه نیول پکار دي. د یو احساس د تل ژوندۍ ساتلو په خاطر چې اوسړه د بیوزلو خلکو په حال باندې رحم وکي، الله عزوجل د روژه یو نعمت را لېګلې ده چې منګه داغي خلکو د ولګي احساس په وکولې شو، او داغي سره د مواسات او د همدردۍ جذبه په منکه را پیدا شي، یو هڅه په منکه را پیدا شي. د پر روژه فرض شوې ده، کچیر دا غرض د روژې نه حاصل نشي نو دا مطلق یو رواج دی او دا مطلق اسې خولې ته یو کل پچول دی او دا کومه خبره نه ده. نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دی چې د روژې سراسر اخلاق من خپل صحیح کو. جزاکم الله خیره. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام